احمد شي بریم ستاسو کوربه سلامونه. د امریکا دفاع وزیر له افغان دولت سره د نوي ګډ هدف خبر ورکړي.
زه به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
د کابل ښار تیاره شو.
دوه پایې شته د وارداتي برېښنا پایې دي له منځه تللي دي.
د کندهار تهلي بند طالبانو نیولی، یو شمېر کسان اندېښمن دي.
که دا د منځه لاړې در کندهار زیرات ته منځه ځي.
د جلال آباد په تاوده ښار کې مو د شیر یخ یو پلورونکی راښخولی.
شکر ښه ټیټ دی، بازارونه هم ښه دي، پوه شي ماشاءالله.
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خوندیتوب ته لارې چارې سنجول سوي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي طالبانو په تېره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپلې حملې زیاتې کړې. په جاپان کې بیړنۍ حالت تمدید شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نورې درانه بم غورځوونکي او جنگي جت الوتکې ګمارلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون پنځشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل نږدې یوه اونۍ کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي.
The president has decided to end America's
in ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تېره شوې، د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلی چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بی دو پنځوس ډوله لرې واټنه بم غورځوونکي او دولس اف اتلس ډوله الوتکې ګمارل سوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر تر یولسمې به دوام کوي. شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له اتیا تر یو سلو شلو حملې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلوالو طالبانو په تېره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي په تېر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتېری هم نه دی وژل سوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو اته سوه اویا بریدونه کړي دي. شغلی اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی و. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د کومانډو لومړی لوا قومندان ډګروال صفي الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل وسلوالو طالبانو ته په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده.
تر سلو ډیر تلفات لري. دوی له ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي. تېره شپه د تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره د دوی مرګ ژوبله زیاته سوې ده. که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري.
بلخوا دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. په بغلان ولایت کې په وروستیو ورځو کې جګړې زیاتې سوي او تېره چهارشنبه بورکا ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې دوو نفوذي کسانو د ملي اردو اووه تنه سرتیري وژلي دي. د دوه سوه درې تندر قل اردو ویان ایمل خان مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه په میدان ښار کې سوې ده.
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زموږ یوه پوسته ده چې په دغه پوسته کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړې. پوستې ته را ننوتې دي او زموږ اووه تنه سرتیري په شهادت رسولي دي، یو تن یې ټپي کړی.
شغلی مومند زیاتوي چې نفوذي کسان تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي او د پوستې ټول تجهیزات، وسایل او وسلې له ځانه سره وړي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلي دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړې چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنگټن او تهران ستنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل ایران دی نور د لویو امتیازونو تمه نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازاتو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په ویانا کې د روانو خبرو هدف دا دی چې واشنگټن ته د لارې یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي، په زمین کې ایران هغه لګول سوي محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستون سي. د جاپان په پلازمینه توکیو او نورو برخو کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت تمدید کړی سو. تب د اصل کې ده چې په جاپان کې د اولمپیک کیدونکو مسابقو ته تر دریو میاشتو لږه موده پاتې ده. صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن وویل د بیړنۍ حالت چې په پام کې وو د مې میاشتې پر یولسمه پای ته ورسیږي د همدې میاشتې تر پایه دوام کوي. د جاپان د اقتصاد وزیر یاسوتوشی نیشیمورا پرون ویلي چې په توکیو او اوساکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې لا هم په لوړه سطحه دي. د تمدید سوي بیړني حالت له مخې بارونه، رستورانونه او نور ځایونه چې الکولي مشروبات پکې خرڅیږي تړلې وي. له خلکو هم غوښتل کیږي چې بېله ضرورت دي سفرونه نه کوي. د سپورت ته بېلابېل رشتو څه باندې 12,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. او سعودي عربستان د عامه او خصوصي سکتور ټولو کارکوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګول جبري کوي. د سعودي عربستان د بشري منابعو او ټولنیزې پرمختیا وزارت د جمعې په ورځ د دې اعلان پر مهال نور جزئیات ورنه کړل. د پلان له مخې به هغه کسان چې غواړي په سعودي عربستان کې کومه وظیفه ولري مجبور دي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وزارت د کاروبارونو له خاوندانو غوښتي چې د خپلو ټولو کارګرو د واکسین کولو لپاره دې لاس په کار سي. په سعودي عربستان کې تر 400,000 او 23,000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي او اف ام سل اشاریه 15 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو قربان تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. لوړ پوړي امریکایي پوځي چارواکي وایي له افغانستانه د ځواکونو وتل پلان سره سم پر مخ ځي. دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی پرون وویل چې د دوی په باور افغان ځواکونه هر ډول چمتووالی لري. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یو اونۍ مخکې پیل شو او تمه ده چې د دې کال د سپتمبر تر 12 نیټې به بشپړ شي. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د دفاع وزیر وایي د په باور د افغان ځواکونو لپاره به د امریکایي نظامیانو لملاتړ پرته جګړه ننګونکې وي. لوید آستن د پنځشنبه په ورځ په پینټاګون کې په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به هر ډول هڅه وکړي چې افغانستان څخه ځواکونه په خوندي سنجول شوي او منظم ډول ووزي او د امریکایي ځواکونو او متحدانو ساتنه یې موشي.
ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټ مټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
وروسته له هغې چې د جنورۍ په میاشت کې جو بایډن د امریکا جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه دا د دې هیواد د دفاع د وزیر لوید آستین او د وسلوالو ځواکونو د لویو درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارک میلی لومړنۍ ګډه خبري ناسته وه. جنرال میلی په دې خبري ناسته کې وویل تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه دا مهال تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ځواکونو تکیه دي. مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره ترسره شي، خو په وینا یې چارواکي پر دې هم غور کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه افغان لوري ته وسپاري که نه. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره پکې ډیر توپیر نه ویني.
څومره چې د طالبانو خبره ده نو تر ښه بریدونه به یې تر ډیره په یوه ثابته کچه د افغانستان پر خپلو امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یوه ورځ د غلیم لخوا له اتیاو تر 120 بریدونه شوي او همدا کچه د مې له لومړۍ نیټې نه هم همدغه ډول پاته ده. د ځواکونو د کمولو له پیل راهیسې یعنې د مې له لومړۍ نیټې د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کاله حالت سره ورتهوالی لري.
د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي، خو د دې هیواد د ټولو ځواکونو لوی درستیز پرون وویل چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو شمیر شاوخوا 3300 تنو ته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر 13 نیټې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه کور ته ستانه کړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د مې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي تر اوسه د امریکایي ځواکونو په شمول نړیوال ځواکونه د طالبانو یا نورو ډلو لخوا له کوم برید سره نه دي مخ شوي، خو افغان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیل سره سم طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پایې نن سهار وختي د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې له منځه وړل شوې دي. له دې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې د وارداتي برښنا دوه پایې د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې ویجاړې شوې او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو ته وارداتي برښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د برښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتي برښنا بهیر نن سهار د ماینونو په وسیله د برښنا د دوه پایو له ویجاړېدو وروسته پرې شو.
نن سهار 4:15 د 240 کیلو ولټ مزي دوه پایې چې دا د وارداتي برېښنا پایې دي، دا د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د میرزاخیلو په سیمه کې د ماینونو د چاودنې له کبله دا له منځه تللي دي او درېمه پایه هم یو څه تخریب شوې ده.
دی وایي د څلورمې پایې د لمنځه وړلو لپاره هم ماین ځای پر ځای شوی و، خو د ملي اردو د تخنیکي ټیم په هڅو شان شو. ښاغلی سنگر دا نه وایي چې یاده ستونزه به په څو ورځو کې حل شي، خو وایي چې سیمې ته د برېښنا تخنیکي ټیم رسېدلی او د نړېدلو پایو د بیرته رغولو چارې پیل شوي دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې افغان حکومت په یاده سیمه کې د برېښنا پایو د تخریب په تور د یو شمېر غیر مسؤولو وسلهوالو د نیولو خبرونه خپاره کړي وو. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان له ګاونډي ازبکستانه 360 میګاواټه برېښنا اخلي چې 300 میګاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده. افغانستان خپل 70% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي او 30% نور له کورنیو سرچینو تولیدوي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دهلی بند نیولو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دغه ولایت چارواکي او د عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوو نویو جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلی بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوې وه درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپورټ.
د دهلی بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنده او سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجوایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو او اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د ښتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترکه ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوسو انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم د جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تقریبا د وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي چې یوه کوي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی، که دا د منځه ولاړ دي در کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې، ټول شان ته منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته، ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، که دغه ستونزې دي در کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته ارغنداب بند طالبان لاس ته لوېدلی دی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه کښ کاره. هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کړي. که څه طالبان په لاس کې څه د حکومت په لاس کې مشکل نشته ورور، او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانیسي پر دې خوا باندې د ارغنداب پر خوا باندې، خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي، دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي، دا اوس چېر جنګونه او په ارغنداب کښې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پریاریان یا باغونه ولاړ دي. اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی، چې دا اوبه نه وي وروره، خلک د فاکر سره مجبوره کېږي، مجبور جالباله فاکر ته.
چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د دهلی بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوې اونۍ مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي وو چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د روانې سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتني کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي وو چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
د دهلی پروژې د عملن چارې د دوو برخو د اوس عملن چارې پیل شي، چې هغه یو برخې په طریعت پورې اړه لري، یو برخې فعالیت پورې اړه لري. دغه چارې کونې شوي دي او خصوصا د دهلی د بند لوړوالی کې دي. اگر عملاً چار استملاک ته چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د استملاک لړۍ یې ډېره پراخه وه، خلکو خنډونه پکې اچوله. ما د کوټي مشرانو سره لیدلي دي، انشاءالله چې د استملاک په مسایل شروع شي چارې به ژر تر ژره پیل شي.
چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دی. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیایي بانک لخوا ورکول کېږي.
د امنیت په برخه کې دا خبر لرو چې د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ته ځانګړي افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال طالبان یې د دې ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ له زاړه ښاره په شا کړي دي. دا ولایت تېره شپه د سختو نښتو شاهد و. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو او په دې خپرونه کې یو جالب مطلب دا لرو چې یو الماس به د دې میاشتې په ترڅ کې بولۍ ته وړاندې شي او ویل کېږي چې شای تر 38 میلیونه ډالرو پورې خرڅ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم. امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم. امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم. امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا ته 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمدینه کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو شي کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحدو ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکي چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلورم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې وویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمه نه کوي. هغه زیاته کړه چې وروسته له دې د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي که نه. بلینکن له NBC تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوي وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوي تر ډیره پر دې متمرکزې دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو د لارې نقشه برابره کړي او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچي پلاوي مشري کوي د مې په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې وویل تهران پر خپله دې غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همداراز پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته، خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماتانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکه پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري، خو د امریکا استازی ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد له دې موافقې وتلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگټن وتل اعلان کړل او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول او ایران هم په ځواب کې له 2019 کال راهیسې د خپلو اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقې له ډیرو شرایطو سرغړونې کړي دي. ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زموږ پښتنه دا ده چې پورته روزه د تاسو ته شان نو به د ښه اسمان ته د سیوی د چارواکو څخه مهمه دا ده او د اړوندو تجارانو څخه چې شان به یې پرته چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دا یې خپل په خاطر څخه یو فتوا برابر شوی ده. مهمه دا ده چې زموږ اواز نشر کړي تر څو د تورې کې او اړوند اقدام وکړي. سلام ته احترام. سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالۍ ما دا دوه کاله کېږي زموږ په ولسوالۍ کې دا جنګونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه کار سره دا دوه کاله باندې کار نه کوي. دا جنګونه دي طالبان سلاسه موږ د بازار دي سو وسای پامان صاحب من روح کې ما د هلمند ولایت ته سلطان پسماج کې ما ورور حکومت کا غواړي چې حکومت همکار دی اردو مشکل میں شتابہ کی دوالد سے نیولے کمندان سے نیولے داغ بار ٹھول لیے خلق پر جائے حکومت. السلام علیکم.
رفیق اللہ د کنڑ ولایت د دانگام ولسوالی د بیداد د کلینا په دانګام ولسوالۍ کې خلکو قومي تاړه کړې وه چې یعنی میان به په نامشروع او د جنیترو په واسطه نخ کار کاو او نسل کوشي به نه کو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه مې دا غوښتنه ده چې دغه د دانګام ولسوالۍ نه د اسکر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې مایان نیسي، سلاوي ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه مایان ونیسي تر څو د مایانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نه شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د بغلان د جګړې په اړه به هم وړاندې په خبرونه کې واوري. خوس یو جالب مطلب ټاکل شوی دی چې د الماسو یوه ناویاته ټوټه د همدې می میاشتې په درویشتمه نیټه بولۍ ته وړاندې شي. اټکل کېږي چې دا نادر الماس شایي تر 38 میلیونه ډالرو پورې وپلورل شي. نور په دې راپور کې
د یو ګلابي رنګ الماس 14 کرات ټوټه خي په یو نوي ریکارډ باندې وپلورل شي. دا ټوټه د می په درویشتمه نیټه په هانګ کانګ کې بولې ته خودل کیږي. د اسیا پاسیفیک کریسټي اداره کې د غانو د برخې مسول وی کی سکوای د ساکورا په نوم د دې الماس د هر کرات بیا به له 1.5 میلیون ډالرو څخه پورته وي.
زموږ اټکلي بیا د 25 میلیونو څخه تر 15 میلیونو ډالرو ده. د هر ګلابي الماس لپاره د یو کرات بیا ریکارډ 2.2 میلیون ډالرو پاتې شوی، خو اوس د ساکورا الماس د هر کرات بیا د 1.85 میلیون ډالرو شاوخوا کې ده چې اوس هم
د ریپورټونو له مخې ساکورا په دې بڼه تر ټولو لوی ګلابي الماس ته چې بولې ته وړاندې کیږي. د ساکورا کلمه په جاپاني ژبه کې د ګیلاس د تازه غوړېدلو ګلانو په معنا ده چې په پسرلي کې د یو کم وخت لپاره غوړېږي. سره له دې چې د ساکورا د ګلابي رنګ الماس بیا د کریسټي ادارې د غانو د څانګې لخوا 15 میلیونه اټکل شوي، خو تمه کیږي چې په بولې کې به بیا تر 38 میلیونه ډالرو لوړ شي. تر دې مخکې د الماسو یو بل ګلابي ټوټه د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په 26 میلیونه ډالر پلورل شو، و چې تر هغه وخت پورې به مخینه ګڼل کېده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
په دې روژه کې مو تاوده جلال آباد ته ورولو او د شری اخلې و پلورون کې سره خواله کو.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز جلال آباد خار کې ما دغلته ګرمیم دا روژم د خلک د اسکریم او د شری اخ وړې علاقه من دي. اکثره خلک د ماخام مزان او روژمات نه ورسته راوځي شریعت خوري او د اسکریم سره ډیر علاقه خای. دلته په خار کې ولاړم یو رور چې امداوس د شریعت په جوړولو باندې بوخت د سره غږی ګستاسې نم شیر.
زما نوم تور محمد ده، د سخرو د سیدونکو هم شمشاپور کله.
تور محمد استاد چی شي جوړه
شریعت؟
څومره وخت کیږي چې دا کار؟
تقریبا دا چې دوله دیالس کال کیږي چې زه دا شریعت کار کوم.
هم دلته ننګرهار
ام دې ننګرهار کې ملنګ جان واټ کې مخابرات او چوک کې
چا نه ده چل زده کړه
چل می جناغه استاد می ده پښ کې سخرو کې ده غونډ شناسره غ غونډې کې ده پښ کې دغه وس خپل دکان دی عمل تا
سټول سم قسمه شریخ جوړول
بس دا څه کار ده د کلی شریخ راځي پښ هم راځي پکې توت زمینی راځي شتابري نه ده د دې شریخ راځي او اواز چې ده کانس دا ساده ده هغه کې سیمسي پودر اچول کېږي غم راځي پکې
او دا اوس چې ته په بوخت د 10 ډول شریخت
دا ساده شریخت ده.
چی شی پکې ده؟
دا خالی شوده دی بوره دا او نشسته ده پوه شو.
او ستړی کېږي نه؟ چی
ستړی کېږم نه وروره. تقریبا 2.5 کال مونږ دا کار کړی کنه مخته ور سره
یو ډول سپورت هم ده.
او سپورت خو صحیح سپورت
چې رااله باد خو هر وخت هم دغه د شریخت د اسکریم په بازار کې ډوبي ګرمي هم ده.
او
علاقمندان اوس څنګه دي؟
شکر خو ټیټ ته بازارونه هم خو دي پوه شو ماشاءالله. نور دونه ده چې اوس خلک
د ډارم ډیر نه راځي او ډیر راځي پوه شو ډیر خلک اکثر له اوس کامې تم جی یو خوا بل خواخونه پوه شو
کله درنه خراب شوی دی شریعت
او خراب شوی هم دی خو بیرته استاد راته ویلی چې خیر دی دا خوا کوي نور جوړ کا
او دا پودری شو دی که
دا تازه شو دی ګجرانی بي سود نه راوړي راته
او مطلب گزاره روانه ده
شکر دی الحمدلله
خوشاله اوسه
خو ډیر خیر تاسو نه مننه کور ودان
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي څلور بجې او 1.5 دقیقې شوې لنډ خبرونه له سالی محمد سالی ناور
د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وټولو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نوري درنه بم غورځون کې او جنگي جټه الوتکې کې ګمارلې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ویلی چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسله والو طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي رحمت الله اندړ وایي په تیر یوه کال کې په افغانستان کې طالبانو یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژلی خو یوازې په یوه اونۍ کې پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي د ملي اردو یو چارواکي ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته په وروستیو جګړو کې مرګ ژوبله اوښتې ده چارواکي وایي په میدان وردګ کې دوو نفوذي کسانو د ملي اردو اووه تنه سرتیري وژلي او تښتېدلي دي یو امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونو د 2015 نه د کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلي دي د جاپان پلازمینه توکیو او نورو برخو کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت تمدید کړی سو او سعودي عربستان د عامه او خصوصي سکتور ټولو کارکونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګول جبري کوي
په لاندو خبرونو کې مو د یو افغان امنیتي مسول په وینا واوریدل چې دا یې وکړه چې د بغلان په ولایت کې طالبانو ته درانه تلفات وشتي د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ته ځانګړي افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ له زاړه ښاره پښه کړې دي دا ولایت تیره شپه د سختو نشتو شاهد و طالبانو د مرکزی بغلان او دغه شان د دهنه غوري ولسوالیو د زیاتو سیمو د نیولو ادعا کړې وه په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیر یوه ورځ او شپه کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې لسکونو طالبانو ته مرشوب لاړولې تفصیل پرې راپور کړي
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ دوام خکیل اړخونه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په نهه ولایتونو کې 131 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي خو وسلوال طالبان بیا وایي چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د دفاع وزارت له لوري په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په کندهار، ننګرهار، غزنی، لوګر، اروزګان، زابل، هرات، هلمند او بغلان ولایتونو کې پر طالبانو هوایی او ځمکني بریدونه کړی دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې افغان ځواکونو د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي خو ماتې خوړلې او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. نوموړي وویل چې په بغلان ولایت کې نږدې 200 امنیتي سرتیري هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. خو د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې یاد ولایت ته ځنګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي د دې ولایت مرستيال والی ذبیح الله احساس ازادي راډیو ته وویل
تیرو 8 ساعتونو وسلوالو مخالفینو د بغلان په بیلابیلو ولسوالیو مرکزی بغلان نهرین او دانای غوري کې په ځنو امنیتي پوسټو او بیزونو باندې حمله وکړي چې خوشبختانه وسلوال مخالفینو ته د افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي بریدونو کې بیرته دوی ته سخت مرجوب لا وخت ده
دی وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې په جګړه کې نږدې 100 طالبان وژل شوي دي طالبانو تیر شپه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د یو شمیر پوسټو او د دغه ولسوالۍ د زوړ خار د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړل اخوا له لغمان ولایت هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي د دې ولایت الینګار او لیشنګ په ولسوالیو کې له تیرو 14 راهیسی د طالب وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتي روانې دي د سیمې خلک وایي چې د سختو جګړو له امله خپلې مینې پریخي او امن سیمو ته کډه شوې دي خو د لغمان والی رحمت الله یارمل رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په علیشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او ډېر ژر به نیول شوې سیمې بیرته دولتي ځواکونو ته په لاس ورشي.
وضعیت علیشنګ کې نور باندې شوی دي. زموږ عملیات په ډېر ښه ډول سره روان دي. دښمن درانه تلفات لري. څه چې موږ لږ قرار کړي یو هغه د ملکي خلکو ساتنه ده. هیله من یو چې نږدې ورځو کې به دا ولسوالۍ په مکمل ډول سره تشویق کېږي. کومه لارې چې پرهي لارې چې د ولسوالۍ تر اغېز لاندې بندي دي هغه به خلاصېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د رواني مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوی. د امریکا د دفاع وزیر پرون پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي ځواکونو په ګډون په نړیوالو ځواکونو مستقیم کوم برید نه دی شوی. د افغانستان ملي امنیت شورا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپلې حملې زیاتې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی، خو یوازې په یو اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 800 بریدونه کړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په تیرو درې اونیو کې د وسلوالو طالبانو په حملو او بریدونو کې لږ تر لږه سل ملکي وګړي وژل شوي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې طالبانو د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 10 ځانمرګي او نږدې 14 کړي چې لامل یې تر 212 وګړي ټپیان شوي هم دي.
د نامنیو پترس کې د بلخ ولایت په یو شپیر ولسوالیو کې نجونې مجبوره شوې دي چې مکتب ته لاړې نشي. د بلخ د پوهنې ریاست او ولایتي شورا وایي چې په نامنو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرفتیم اینجا آمدیم. پیش خیمه ما مکتب نیست که ما برو.
دا دولس کلن لیمه ده چه پا بلخ که ده چهار بلک ولسوالی ده بیست پیکال کلی اصلی اوسیدون که ده. بیست پیکال سیمه اوس محل پا بش پرتوگه ده طالبانو پا ولکه که ده. لیمه ده خپل کورنی ل نور و غرو سره ده جگری لویری ده مزار شریف ده همدرد پروژهی به تکیی که ده ترابه زایا شوی. هغی آزادی راڈیو تا اویل چه ده طالبانو ده وسلوال فعالیت ده زیادوالی و ده جگری ل دار و ویری د یاد کمپ په شاوخوا سیمو کې هم د نجونو لپاره کوم منځنۍ ښوونځی نشته. د بلخ د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنۍ حضور سبب شوی چې نجونې ښوونځي ته له ورتګ څخه پاتې شي. د بلخ د پوهنې ریاست د اطلاعاتو امر روزبین سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ په 15 ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته له ورتګ منع کیږي. ښاغلي سعادت وویل چې په چهاربولک، بلخ، چمتال، دولت آباد او زاري ولسوالیو کې د نامنۍ ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله هم کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي.
څو موضوعګانې مو وموندلې. یوه هم د ټولنې او کورنیو دودیزوالی دی چې یو شمېر کورنۍ له شپږم ټولګي وروسته خپلې نجونې نه پرېږدي څو ښوونځیو ته ولاړې شي. یو شمېر هم د بد اقتصادي وضعیت له امله ښوونځي پرېږدي.
سعادت وایي سر له دې چې د نامنۍ له امله په بلخ کې کوم ښوونځی نه دی بند شوی، خو د جګړې له خطره ویرې سبب شوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه شي. هغه وویل چې په دغو ولسوالیو کې ټولټال 4-4.5 زره نجونې هر کال له شپږم ټولګي وروسته له تعلیم څخه بې برخې کیږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم مني چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناس ښوونکو د مسلکي معلمینو او ښوونځیو ته د هاتوي دیوار د نشتون په دلیل کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي. د وویل
د مسلکي ښوونکو نشتون او د تدریس د کیفیت ټیټوالی هغه څه دي چې زه یې تاییدوم. په بلخ کې د معرف برخه کې لویه ستونزه ده. د همدې امله ګڼ شمېر کورنۍ خپل بچان ښوونځیو ته نه پرېږدي.
په همدې حال کې په چهاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او په پام کې ده تر څه باندې راتلونکو 4 میاشتو بشپړ شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوي. طالبانو تر دې پخوا د اوربند د اعلام او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره اساسي شرط له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع بللې ده. سره له دې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې د طالبانو د بیا راتګ په اړه اندېښنې زیاتې کړې، افغان نجونې هم په راتلونکي کې د خپل تعلیم او تحصیل د دوام په اړه اندېښمنې کړې دي. خو لیما په هیواد کې یو له هغه زرګونو نجونو ده چې د طالب او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې ختمېدو ته شېبې شمېري. دا غواړي له هغې وروسته خپل کلي ته ستنه او ښوونځي ته په ورتګ سره راتلونکي کې ډاکټره شي.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې کیچی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا هم زفر بازار خوشاله میچ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په تیرونی کې مو مشتر راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه. نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي، پر له پسې به یې خبرو کو. لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عواملو باندې او د خلکو پر بېغوري باندې غږېدلې دی، په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، حاجی محمد یم د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ نه. سلامونه او نیکی هیلې آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت نه جدي غوښتنه ده چې دغه د شلډل نه شوکان په ټیلرو کې راځي او د شوکان وزن زیات دی، ټول پاخه سړکونه خراب کړ او سړکونو کیفیت ټول د منځه ویوړ. نو دولت له موږ څخه غوښتنه ده چې د چین ولسوالۍ مسؤلین چې کوم دي او د غنیخېلو هغه د شوکان نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډک ټیلر په دې سړک خوشی کې ټول پوه سړک خراب کړ، باید دغه مخنیوي وشي. که مخنیوي ونه شي دغه سړک به فراتل
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د غاد خوراکي توکو هغه به یو پاله خپل نظر شریک لمه. که څه هم متاسفانه معمولا په ټول افغانستان کې دغه د روزي راتګ سره زمون سوداګر او دکانداران چې دي دغه عام خلکو پر وړاندې پرځای دي چې دغه مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي، ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه نه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي. او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شروالي رئیس جناب انجینر هدایت الله صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې دیو په مرکز کارون کې په دکاندارانو باندې وګرځیدل او هغوی ته دغه جدي سپارښتنه وکړل چې آینده کې تاسې خلکو پر وړاندې خوراک توکي په ګرانه بیه خرڅ کوئ، نو تاسې به جدي عکس العمل سره مخامخ کیږئ. همدارنګه اکثر دکانداران چې دي دلته دغه اسپار شوده یعنی تاریخ تیر شوي مالونه هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یوه دوکه ده او جفا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي. نو بنا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هیله ده چې دوی باید دغه روزي مبارکې میاشتې په کتلو سره په خپل احساس سره باید خلکو سره دوکې ونه کړي او دغه مبارکې میاشت کې باید دوی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کړي.
هلو السلام علیکم، دا پیغام پر دما ګل خان کوچه خبرې کومه مونږه دا مالونه دا غرو کې پیایي مونږ ته لغ دیوانو سره لغلو سره مخ کې مونږ ته به یې اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکوي دي او بل ته دا اشرف غنی آباد هم باندې کوچانو دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوښه د خپل بدل کومه کې دا پسونه دا قرباني ته به دا خلک مالونه کومه کې. وسلام
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسلام د هلمند ولایت آزادی تدا پیغام ته زموږ شروع را دزموږ आवाज سره ځاپي ورسوي. د ټوپو چارواکو پرې هلمند وضعیت ډیر خراب دی، ولسوالی مشیره دی لاری بند دی شهر ټول مشیره دی په ټول اوزو باندې جنگ دی ګرانی د ورور دا خاطر کورنا ده د دې خاطر بکره باندې کار کوي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د اوس مستو کور دا خدای ولسته ته پوهه په لکان کورنه پاتې دی نه دا دی چې چې بار په فاران باندې کار کوي شهر باندې ګرانی دی کاروي دی د شپې پر اوزو باندې کار دی کمر باندې جنگ دی چې خو دې دا جمهور دا ګرمن وجهه مخره وړي پر ځان خدای خدای واز ورته وي دا ستره ټول ټول ته واه کو پرې ته چا پرې ګرمن دی وجهه کې خې ګډ وړ دی اکل دا خبر خو دې دا مسلمانان په دغه ځای کې راځي نو حق
افغان د خوش مستاس سره تماس کړم په خوش کې چې کله افغانې راځي شې نو دلته کوم چیز جنس چې په 50 کلاري او 50 افغانې شو دا زما د ځوان چراکو څخه خیله داده چې په خوش کې زیاته ګرانی هم ده او هر شی د افغاني جنس کالدار جنس اوس په افغاني باندې خرڅېږي په دغه حکومت هیڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس د افغانستان دردي دلی ولس د افغانستان سړي دلی ولس هغه اولیات چې ځان ارزان روانه شي چې په کور لومړی شیان کې کارول په دې خیله ازادي لري
سلام علیکم ورور اخی جوړ زادادی ارادو کارکونکو وردونکو ته سلام علیکم ضرور جان د ډرایور مورور دا د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک ورور جان مکمل غل د ورور دا ورور دلته موټر راو باسي بلوچ لسیرا لندیان منډان موټر او باسي هغه ماتکان ورکی ورکی چې د تیریس سر نه وخی د تلاشینا پاتي بیا ورور دلته هغه ماتکان درته راوړي نور موټران په باسي ورور وطن تباہ و برباد کی دے کمیشن کاران او دے مامورین اللہ دے دوی تباہ کی دا غداران مامورین او رو را دے غمو کئی دے او رو را غمو کئی دا موٹر زیاد زیاد وزن باری جی او ماسکل پشل تا نکی جی یا نکی جی پا غلائی آلی او رو را لگل خدای او دارتی او لول پرو شاروا کو لگل خدای او دارتی دے غمو کئی سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازالی را دی ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم فرید الله فروتان د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ د نیازی د کلی اوسیدونکی او د کوسافی ولسوالۍ د حاضر مکتب ښوونکی د حکومت د مشران څخه او د مالی وزارت څخه مغوښتنه ده چې ویلي وو د روان مالی کال د نیمای څخه بعد د هغو ټیټرتبه مامورینو او معلمینو معاشونه 2000 افغانۍ زیاتوي نو د مالیکا لمایتا د ګوتو پښمار راځي پاتې دي نو هیله کوم چې هغه ماشونه چې وعده کړی دا د مالمینو او مامورینو سره هغه ورته زیات کړي احترام ډیر مننه
السلام علیکم زاد النافی د زابل ولایت څخه مزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دی یا لافان دی یا ترباری والا دی نو د ډیر سخت کرم پرشان دی نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانې ذخیره کړي دي هیڅ کومه کله چې سره نه د کړې ګرام پروشې دي زیات ګرام پروشې دي غوښه په دغه غره کنګرانې سوې دي چرګان ټول شي انګران سوې دي خو خدای که یو شی په خلاص کې رسیږي د خدای پر لحاظ حکومت ته وعده کنټرول کړي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سی رحمان احمد کندار لا سے دادی دے خو پیغام سب تو میں امرت پر او تے دے دا یو نیم کو کی حالت سر واس لے مسکینان غریبان پار سول نہ دا بول پور جار واس دا اہل دے دا امرت سی مسکینان تو سی اسلام علیکم
السلام علیکم ز سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالی ما دا دوا کال کی جس مو سو ولسوالی کی دا جنگونه دی از مو دا مخابراتی شبکه غرفه بل از وقته له باندې کار نه کوي دا جنگونه دي طالبان سلاسه موږ دغه بازار دي سو
د بازار څخه ولایت هم ورما چې ولسوالۍ کې سره غيړو دا موږ ولسوالۍ و بارانو نه ودرې ده غنن وځله کاروي نه مرګ سره مخ دي موږ ته دې کوم کو نه وځي موږ د څلور مقام پر ورسېږي تر موږ یې ګټ لا ستا پوری تر اشرف غني و تر ډاکټر عبدالله پوری او دا ما چې څو ورځې چې کریم وداج اربابان پلاس نه ورکی موست دی راواز خپل دی هغه مشران جنران دی راځي موست دی راکی ورور خپل ګټ ورور ته دلل بونجی ورکی خپل دی دی موست پر کور کې لور راکی
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیب رحمان جی سوجم د کندهار ولایت دمام صلی الله علیه وسلم پیغام د آزادی رادیو د سپتوما پیغام د عادی بلکل چارواک سره موږ هیله کوو چې د دمام صلی الله علیه وسلم د باغونو په لزوم مرزونه کړو چې د بزمو دوا غواړو کدا پیغام نه چې د مهرباني. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. آزاد رادیو ته پیغام پرې دما ننګرهار ولایت پچرګام له سوالې نه تاسو سره پاړی کا کېما. یو معلول یم او پخپو معلول یم او شهیدان او معلولین او عمومي ریاست نه مو غوښتنه ده چې دا غیمون په هغه کې اوالو کې ځان لا چول دی. اول بایومیټریک تذکری اوس چې بایومیټریک تذکری مو جوړ کړی دي اوس د کمیسون په بانه خوا او دی خوا کې روژه راغله او زمونږ ماشومان اریان دي او بیګا بیګا بس مجبور یو وسه نه لرو. هره ورځ ښار ته تلل وسه نه لرو. نو غواړم چې شهیدانو او معلولین عمومي وزیر او یا مشر ته مونږ غږ ورسیږي. ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه. مونږ له دا والو کا سنی جوړ کی. ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کو همکاران نه مخم خو.
سلام علیکم. زه ګل محمد کانای د خوښه تلیفون سره کوم. دما پاکستان افغانستان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ آزادی ریڈیو کرتا ہوں. سلام علیکم. وروره غوتره مو دغه دغه تذکره په اړه کې مغوتنه و د برېښنایي تذکره په اړه کې. وروره خلکو ته ترامه کړي دغه دوه میاشتې درې میاشتې کې د خلکو ته ترامه کړي او پر دې مهاله هر څه څنګه ورول. نو غوتره مو دغه چې دغه پروسه چې چټک شي با میټریک پروسه چټک شي او دغه مراکز هم زیات شي او ځلې تر هغه ځل چې دا به له خلکو مشکلات دي دغه دوه مرکز دي په کولال کې. نو غوتره مو دغه چې دغه تذکره
ترڅو معرفت یې څه د صفام کې تاسو دې تاسو څنګه په وخت ورسېږي ترڅو دغه ځکهون کې د زده کو نه محروم نه شي. سلام به احترام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
سلامونه نه کې هلي ګران اورورا. زه د روزګان ولایت له دراوتو له سوالین د سرلیک تر لیکه واسلیمه. ګران اورورا څنګه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د جراوت ولسوالۍ پنځه میاشتې کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. خو په دې ولسوالۍ کې هیڅ ډول واکسین زموږ ماشومان ته نه دی ورکړل شوی. هیله لرم چې د عامې روغتیا وزارت همدغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړي ترڅو زموږ ماشومان ته د جراوت ولسوالۍ کې واکسین ورکړي او تطبیق کړي. وسلام.
بلی السلام علیکم. صاحب الروف احمد هلمند ولایت ته استاد پسماس کی احمد آزادی راځي او ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. راځي او چې دروځي چې ورځ په خیر باندې تیریږي. وروره حکومت کغواړي چې
مخوبیت پیدا کې پاسیت خلق دی خپل مدن یسته کې دا پاسیت خلق چې زو په صلات سره هم ابل سره کې ابل سره کې پاسی جن باید حکومت سره دوی سره بس تختل او هر سره د حکومت همکار دی.
السلام علیکم ضرور رایو ڈرائیور خبر کوم محمد گل زمیر دم اشاری نو بارڈر باندې امروز دا بس گمرک کی زو بل اورف گردی گمرک کی تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا ویا یا کنا زغال بار کړي په پاکستان ته اشاری نو بارڈر باندې او څه ورو جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه زل ټول بس چا ماتیل تور کی بیا تل گمرک راوړ بیا تر واخ نور موټر دراباش دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي؟ د دې د ټوله غلا روانه ده، مکمل غلا ده. دومره داویا ټنه داوړي سل ټنه نه ماسول کوي. اوس هم موټر کې ولا جیندل ته چاري نه اوته درا چې ماتې دی وګوري، ګمرک دی وګوري، دلته ګمرک والا دي کیږي والا چې وروره دغه مهرباني وکړي، دغه غم وکړي. د وطن سره غټ ظلم، د وطن سره چې خیانت کوي، مور سره خیانت ده، وروره مهرباني وکړي، د دې غم وکړي.
عبدالناصر په غوڼه د دې رډو ته دغه پیغام رسېم په دې شیبه باندې چې مسؤلینو کسان پرم دغه زموږ څوم د ورسې دي دا چې د فراوی ولایت د بوکاپول سره کې زراز اوبام نسته نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبانو هم کړی دی چې موږ به هیڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مسوس خانیم انشاءالله غوښتنه سوې ده. دوی داسې غوښتنه کړې وه چې دلته د بوکاپول سره ته دې د اوبه راولي وزرا به وکړي، نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي. غنم نه کوي فصل فیصد کې حتی 10% غنم یې هم دي سم نه ټوله مرز سره خراب کړي دي. په دې سره باندې راغله او په غم یې وخوړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کارکونکو ته سلام علیکم. دا سلام دا یو کار کېږي چې ما پاسپورټ په نړۍ کې ورکې ورکړی دي او هغه ورکې تر اوسه نه راغلي دي. شاپارچي ورلو راته وایي وایي دا چا ولې تا څنګه حکومت ته سي چا ولې دي څوک وړي دا پاسپورټ زه په تیا خان زابل دي ولایت نظام اسلامي خبر.
السلام علیکم زه استاد ګلزمین د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناړې د هلکا د محمد نواز اخیستاس د لیسې یو فون کوم. زه د هزارې راډیو د لارې د کونړ د معرف چارواکو ته د هیله وړاندې کوم چې زمونږ په ماشونو باندې تجارت شروع شوی دی او مونږ ته حالاتونه ډېر ګډوډ کړي دي. نو دغه چارواکي که زموږ په دې موضوعګانو باندې بحث او خبره ونه کړي نو موږ له غټو مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه چې موږ ته مو راستولې دي او هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او د ستونزو په هواري کې ژر تر ژره اقدام وسي. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې همکاري سره کوي. کور ودان او ستاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 22 43 16 او یو نړیواله شمیره 00420221114115.
Mustafa Ali Dalalay Sulman Mustafa Ali Sakhtwar Alla